همکارم سفیولا سانگزای میزبان شماست.
سلام، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفیولا سانگزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په پروګرام کې دغه مهم مطالب لرو. په ترکیه کې د افغان سولې د کانفرنس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې.
مشمول ده هغه طرح چې رئیس جمهور له خوا راغلی او هغه عملیات نهایی شو، یا طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرس شریک شي په ترکیه.
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یوه نوې طرحه وړاندې کړه.
ګن وایلنس ان دیس کانتری از ان اپیډمیک.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته دی.
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو. د اروزګان اوسیدونکي میرزا ګله درپیژنو چې زده کړې نه دي کړي، خو هر ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. او ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښته. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلی غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویب پاڼه خپور شو، ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلی نصاب د عملی تجربه د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ لارتیاو سره عیار کړي.
ښاغلی غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبه د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شو، وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموماً خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي. د بیان له مخې WHO هم داراز د کرونا وایرس د نوې بڼې له کبله چې موارد دی په افغانستان کې موندل شوی هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید-19 سخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وزي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
امروز جمعه هم مسابقه در هرات پیگیری میشه.
دا سیالی به نن جمعه هم دوام وکړي. نن د لیگ په 15 ورځ او د هرات په کوربتو په دریمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینې او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي.
پرون د هلمند د اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنز لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې. په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیگ هم روان دی او پرون پنجشنبه د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 10-0 په وړاندې ماته ورکړې. ایرانی چارواکی وی په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجری لمریز کال له پیل وروسته دا شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجه یعنی 22,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تیرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3,8400 ته رسیدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړی دي. آذری چارواکو ویلي د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیا لوړول دي. ترکیه د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان له ارمنستان سره د ګورنو خرباغ د لنجمنی سیمې پر سر په لنډ جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت 4 د اپریل 4 نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګونی کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,100,000 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرله پسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحي عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسیدلې وې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالي شورا یو جګپړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څیړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
شمول د هغه طرح چې د رئیس جمهور لخوا راغلی و هغه عملیات نهایی شو. یو بل مرحله پاتې ده چې لږ دقت ته ضرورت لري. شنبه ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب د وروستو یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقوقو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او توتريخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالی شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ خپل لومړی غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلی سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټول شپږ 13 طرحې رسیدلې وي. ډیری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وي. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربان موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړ شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم میراث ګل در پیژنو. میراث ګل زده کړې نه دی کړې خو هر ورځ د څلورو یا پنځو ناروغانو درملنه کوي. شپته کلنه میراث ګل د اوروزګان پترین کوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې د راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکو چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیايي خدماتو بې برخې دي.
لکه دې ورځې مې په دا ور وسم د دې خصخت مریض سره لمه چې د مرګ سره مخ مخ
د شپته کلن میراث ګل ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم داسې مغرنۍ ده د کندهار د نیشو لسوالۍ ترڅنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشتي او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغه ماشومانو سترګې یوازې میراث ګلې ته دي. میراث ګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې خو بیا هم هره ورځ له یو شمیر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډیرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي.
او چې د شپې چې اوس مې هغه خوږه دي د شپې چې اوس مې مټر ودرېږي یا په پښو ځم د غونځې د ځای بېخي لرې ځای ځم وسایل نه لرم په پښو ځم او بیا دغه شپه مې پر کور نه ده کړې ورځ مې پر کور نه ده تېره کړې ماشام دی د مزګر ماشام راسي بېرته چې ماسې ما درک معلوم شي په ټوپ پرته راځي.
میراث ګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي خو له ازادي راډیو سره دا خبري هغه مهال وکړي چې ترینکوټ ښار ته د خپل خپلوانو کړه تللې و. دا وای خپل ټولو مریض شدو سره په مرسته کې تیر کړي. د میراث ګلی په وینا اوس د تجربې په هیجه چې د شدو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستي وکړي او هغه شذ چې ناروغي شدید وي هغه ولایتي روغتون ته لیږي. د اوروزګان د لری پروتوسی مخالک زکه د خپل کورنۍ د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلی کې د میراث ګلی په مرسته کوي چې لوی خوې اقتصاد زیپدي او لبلې خو امر روغتيي خدمات ته د لسرسي په برخه کې لګونستون د سره مخ دي. میراث ګل وای د شذو ترڅنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه دمه شمن راځي ملات چا جبې پر تکلې چا دې پر تکلې چا ضرور خسته څوک هم سر ملکړي بازار کندار ته وړي د کندار د برتمال راځي جبې ورتلې یا پر ضرور وخه.
د دې سیمې اوسیدونکو ملالۍ چې میړې په جګړه کې وجلسوي او دا د ترینکوټ شار ته کډه سوي ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ شار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د کموالي لامل او د کلتوري محدودیتونو لامل لا هم شذې په کور کې د تیرې پیړۍ د شذو په څیر ژوند لري.
کامبرا پورې سو یو تبب مو یا به یو زګر به مخږې دی یو سر به مخږې دی معنا به مو دا کوله سپیر کې به مخ راکو تورا رڑا بم چٹخ بم کے دی تورا رڑا بم بخلی کی نیولی و تر سارا پوری یا بم د کوکنار فاری شوی دا بم خولی دا مز دوای وچ مشغوله
روختیا پالان د میرزګلی هڅی د شذ سره د نسایی ولادی په برخه کې ستای اوای لشد سره د دیو نورو د یانو مرسته ډیره ګټوره ده په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایی ولادي برخي متخصصي ډاکټر نورزی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې روختي خدمات کم دي د یانی او کابلګانی چې لشد سره د نسایی ولادي په برخه کې مرسته کولای شي باید ډیره وروزل شي
ولادتونه ای باز مشکلات پکې لکه باز خزی چې ماشوم پیدا شي مونږ ورته پلاسنټا و یو هغه نل رکیږي بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لری کوو خود د دایانې سیدی د تجربه لري د تجربه په اساس باندې هغه بیرته لری کوي یا باز نور اختلاطات سي نو دوی ډیره تجربه لري دوی ډیر کار غټور ده
میراز ګل راته ویل چې پر زړه تر ټولو لوی ارمان زده کړی دي چې نه یې کړی دا وای که از دکړی کړی وای د شوزو او ټولنی لپاره به ډیر خدمت کړی وای
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشه
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته غوږ نیولای دی ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پنګونه د صرافی او مجهزه واسري مارکیټ جوړ شوی دی د ګردې صرافان دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دی او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د پنجشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافه یو مجهز او اصلي مارکیټ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو یاد شپږ پولیس مارکیټ بیا او جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی د پکتیا د صنایع او سوداګرۍ خونی مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافه دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهز او اصلي مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې پکې موجود دي
د دې مارکیټ سامداران 40 نفر دي په حدود 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه گذاري پکې شوی نننۍ اثر زموږ زیاتره خدمات کېږي اکثر د همدې زون په کچه د مارکیټ نه نفته کېږي ان شاء الله همدغه مارکیټ کولی شي خدمات وړاندې کړي نو دا کوي چې موږ دا مارکیټ یو ښه مارکیټ وو چې په پاینده کې یو ښه خدمات وړاندې کوي خصوصي سکتور ته
په ګردیز کې دیاد مارکیټ جوړېدو ته صرافانم خوشاله دی وايي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي یو تن صرف مولوی بخت الله وايي
وصل الحمدلله موږ په ډېر خوشحالي دغه درسي مارکیټ فعال مارکیټ سودلته بین سر سیار سمره شتمنی خلک لري ان شاء الله په امن کې به په خوشحالي کې به د صرافانو لپاره دغه ګټه کوي ان شاء الله د سمره مخ کې په سکون کې نه او په امن په خوشحالي کې نه او طلب ستونزې مشکلات نن د سیو بنیاد کې خدلسه چې دا سین سره سمره پیسې سمره اغل لري مثال د حواله هر حساب باندې ان شاء الله تبه کوم ستونزې نه مشکلات نه ورته
د پکتیا د اقتصاد رئیس بهر بهیر د خلکو لپاره د کارمندنې یوازینۍ لاره دا بولي چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي
یو پلوه د دې مارکیټ په جوړېدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیسانس تر کچه پورې زده کوي ولري هاته هغه خلکو ته چې هغه کار او روزګار ونه لري دوی ته د کار زمينه مساعدېږي او د دې ترڅنګ د دې ګټه به صرافانو لپاره دا ووسیږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کوي په یو ځای باندې او د دې ترڅنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپل خبرو کې سوداګرو پانګوالو او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفي دارو سره د ګواښونو د کټو پر مهال همکاري وکړي
موږ به د ټولو سوداګرو تجارانو پانګوالو سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو اما هله مودا چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري نو ځکه تجارت قانون خارین نظم د امنیت او صلح سره کلک رابطه لري
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یوه برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه دا ده چې حکومت په ډیره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونې او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لوی دزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راورو.
د بشر حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خپل خبرونه کې لیکي چې ښځې باید په بشپړ توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشر حقوقو مدافعینو اندیښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو ښځې او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. لدی ډلې شینکې کړو خیلا سجر ډوته د ازادي چپوکي پروګرام کې د سولې پاړه د پنشن بي پورس په بحث کې وویل چې د معلومات تر لاسه کړې دي چې مېرمنو ته ویل شوې دي چې د ترکیه په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمره چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوال ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقوقو د څار ډله په خپل خبرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوري چارواکي سرمنشي انټونیو ګوتيرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استاذ جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ دیبورا لاینز باید پښکارش منو وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې شزې هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشري حقوقو د څار ډلې د بشري حقوقو د همشغه کوونکې موقت مشي هیدربار خبري راخیستل چې وایي د افغانستان د غونډې د کوربه په توګه ملګری ملتونه د تارتیا لري چې دا ډاټ تر لاسه کړي چې په اصلي خبرو کې شزي په بشپړ توګه برخه اخلي. هیدربار زیاتوي چې د افغانستان پر راتلونکو کې باید شزي مرکزی نقش ولري. وار آن دراکس خبرونه له افغانستان د امریکایي ټاکنو د وټلو مسله چېړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو 3 اونیو کې 2 ځله پښکاره وویل چې له افغانستان د ټولو امریکایي ټاکنو ایستل د میتر لومړی نیټې څومره سخت دي. دا هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلی وي په تیره بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځایه ایستل کیږي. د وار آن دراکس خبرونې په باور له داسې ځایه چې هلته امنیت نه وي دا چې نور هم پیچلی شي، ځکه چې د ځینو شیانو انتقال پکار دی او د ځینو له منځه وړل پکار دي او د تخلیق کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم ترسره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په 2 اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پریوزي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پریښودل بل ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د 2 اونیو پر ځای 2 میاشتو ته اړتیا شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرح وړاندې کړې. د امریکا په جنوبي کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او له هغه مخکې په کلوراډو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکیچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې په خوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکیچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او 2 لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی ورسته د نوموړي په پلرني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهیږي. تیره میاشت په کولرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یوه لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیه وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر هم نه لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبانی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې 13 میاشت یو 13 ماشومان هلته روختون ته وړل شوې دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ ازادي راډیو د خبريال راپور ته.
نو کریوال ډاکټر دا غ ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبی رختون د ماشومان په واټ کې د خوارزواکي لامل به سترسوي. خوارزواکي سوی تغذی هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایی موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بسترسوي ماشوم مور ستاروي د دوه ملور د چې په خوارزواکي اخته سوي.
فقطاتم دخل دا وړي د دروازه نه ما د دې شجه د کوم قاقې دی ول شي دی خو او چمار اس وای خو دا د مرجو سره یان چې وړه کدا سیده چې اندې نه پېشکاری و دا شس ته پېدی نه یو ګولې ورته پېدی وای دا چې شي دا خو نه لري بل خو نه د مور د غون دغه نه کې چې مور په خپل سر وکړي وای دا کته ته ست نه جوړ ته بیا مشته د واغ نه د کوکسته نه مان زخم پیدا کوم د باندې د خدا ولته نو بیا سره دا کار کوي.
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارزواکي اخته سبه هغه وای د امیدواری پر محل دا ناروغه و چې د غربت لاملې خاون نسوي کولای د دې درملنه وکړي. خو کله چې ماشوم پیدا سو ډېر ډنګر او کمزور و.
شنیچ پیدا سو ډنګر و ډېر کمزور و. کمزوري زبر داسې حالت ورسېد بیا ما شې ډېر نه ما د شې دوست داسې هي زمري زسو ملالم چې مونته حالته می دوا کل دا ډېر نه جوړ وزم نه جوړ ورځ ما شې جو چې یا د مرزي په خاطر ما شې جو ډېر کمزور و. نسته زمو په دما کې کلینیک نسته دلته نشته بس موږ به خامخا دلته راځو دلته شاته موږ به تارولو.
د کندهار میرویس روختون ته په تیرې یو میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکي اخته یو 13 ماشومان ورولل سی چې د دې جملې څخه څلور یې مرسي دي. د دغه روختون د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکي لامل دغه روختون ته ورولل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزیبی روختون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سم خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښه مصرفيږي چې لامل یې ماشوم په خوارزواکي اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خرابوالی، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه دور کړسوي. نو دا چې غذا پر وخت نه دور کړسوي نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي. ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سته یا غوښه سته هغه تخریبیږي، د ده د انرژي دپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارزواک یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارزواکۍ لاملونه بولي.
یو د دې چې موږ تاسو غربت دی، ان د غربت د واجی غذا نه ورسیږي، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. فرض کا یو کشنه چکل پیدا سی چی ارتون لا چموری اغه د شپاج میشت پوری پخپل شو دو کشنه مړه ولا د غلط کلچر ته د پودری شیدې ور شروع خو چې د پودری شیدې کله ور شروع کړل نو بیا د شیدې په غلطه طریقه ور کی مطلب د چوشک په وسیله ور کی نو دا خپل د دې بایس کی کشنه بار بار مریض سی تک د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي
روختیا پلان وای په جنوبی سیمو کې د نارینه ماشومان په پرتله شذینه ماشومان ډیر په خورځواکي اختصبي چې لاملونه هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنوي کې شذینه اولادونو ته ډیر پاملرنه نه کیږي هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې لامل یې دغه ماشومان په خورځواکي اخته کیږي د روختیا پلان په خبره میندې دي خپل ماشومان ته لږ تر لږه تر دوه کال پورې خپل شیدې ورکړي او تر شپږ میاشتو وروسته دي د شیدو ترڅنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خورځواکي څخه ژغورلای شي
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي چې له ډلې 2516 تنه مړه دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي نن په 15 ورځ او د هرات په کوربتو په درېم لوبه کې به د کندهار د عینو مینا او د هلمند لغمانی اسمت لوبډلې یو بل سره وګوري ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا وایرس د مثبت مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتې ده آذربایجان له ترکیې سره ګډ د ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د يهودانو لګنې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب سایت یا ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ په دویمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله راډیو ای ډرام
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع له خځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرسته ته ځانګړې شوې ده په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت دی او خځې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي خو ولې یو شمیر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت ګڼي
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه د نارینه په توګه باندې پاس کینی
په ګډ ژوند کې د ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د خځې او میړه ګډ مسؤلیتونه کوم دي
خزه دنده ولري خزه وظیفه ولري دا یو لوی لاس ورکول دي د خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره
د میړه او خزه ګډا ونده د کور په کارونو او د ماشومان په روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصې کور جارو کړی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیرې کلی خپل ګندلې دي
موږ هڅه کړی ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به د راپور په سر کې دی وی داسې خزي خبري واورو چې لکوره د باندې دند تر سره کوي او هم د کور کارونه کوي
زیو مورما باید خپل ماشومان سنبال کړم د ټولو نه مهم دا چې زیو نه هات هم لرمه د دې ترڅنګ یو خون کې هم امه چې باید خپل ایوادوالو ته یا د خپل د ایواد بچیانو ته خدمت وکړم. دا ټول زما مسؤلیتونه دی او باید دا مسؤلیت ډیر په ښه وجه باندې مخته بوزمه. د کور په چارو کې خاوند هیڅ نوع همکاري او مرسته راسره نه کوي.
دا د ښځو فعاله تورپیکۍ په فلسفه وي چې له کوره د باندې دندې تر څنګ د کور کارونه او د ماشومانو روزنه یې هم ورلغاړې ده. تورپیکۍ ته ورته فهیمه رحمتي هم له کوره د باندې دنده لري. فهیمه وایي د ورځې تر ناوخته له کوره د باندې کار کوي، خو چې له دندې کور ته راشي نو بیا سمدستي د کور په کارونو بوخته شي. د هغې په خبره د کور نارینه وګړي ورسره د کور په کارونو کې هیڅ کله مرسته نه کوي.
په کور کې خوندې وړونه مور پلار دی اوسېږي. د کور په کارونو کې یوازې زموږ ښځینه ډېر رول لرو. نارینه چې دی زموږ سره هیڅ کار نه دی کړی. کار چې دی په مکمل توګه که هغه کله صفایي کله شویي که نور کارونه یې ټول موږ خپله د ښځې کوو. که یو وخت موږ محفل ته تللي یو واده یو ځای تللي چې راځو دی ځان ته یو خپل ځان ته یو هګۍ پخ کړي یو چپس یې کړي یو شی کړي نوره نو ګډه ګډولي موږ ته پرېښي. خو د کور په کار کې زموږ سره مرسته هیڅ وخت دوی نه ده کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغاني ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوختې شوې. اوس مهال زیات شمیر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بیلابیلو دندو بوختې دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینه وو سره اوږه ورکوي. خو ډېر شمیر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډېر شمیر افغاني ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې تر څنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډیری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډیری وختونه ښځې له دې حق ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي. ځکه میړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډیرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپل زما میرمنې چې دی اغوی د کور په کارو کې بوخت دي او ګرچې دی ز دې سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کوم غرا کې زه صرف د بیرون د کار مصرفیات لرم او دوی په کور کې مصرفیات لري.
په افغانستان کې ډیر شمیر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپل راولال سي د خپلو میرمنو سره کار وکړي، بیا دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته واچي، زه باور یم چې دا به په ډیرو تو شمیر خلکو باندې اغیز وکړي او خلک به په دې باندې پوسی چې په کور کې له میرمنو سره، له ښځې سره، له خور سره، له مور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
که څه هم دا د ښځو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي، بلکې له کوره د باندې هم وظیفه ترسره کولای شي او د دې تر څنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید خځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخته تیر کړی چې بشپړی انساني وړتیاوی ومنل شي؟ د ټولنې له نظره خځه د ټولنې نیمایي برخه او د